Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د لړم یا قرب دیار لسمه د نوامبر میاشتې څلرمه. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي هیواد یې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پیل له خبرونو کېږي. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن څخه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیونې د پیښې 24مه کلیزه ده. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن دوشنبه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. سفارت دغه اعلان تیره شپه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه یې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. څرګنده نه ده چې پاکستان به بیا کله خپله قونسلګرۍ پرانیزي. خو د پاکستان سفارت ویلي چې تر راتلونکي پریکړې به د قونسلګرۍ برخه تړلې وي. په لږ تر لږه یوې وروستۍ میاشت کې څو واره د پاکستان د ویزو برخه کې افغانانو شکایتونه کړي وو او معلومه نه ده چې د پاکستان د قونسلګرۍ په تړل کېدو سره دغه زیاتېدونکې ستونزه به څومره پراخېږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پرون یکشنبه یې په پاکستان کې افغان شارژده پیر ورغوښتی او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې پاکستانی ډیپلوماتان په کابل کې ځورول سوي او ان سفارت ته پر لار د هغوی د موټر مخه نیول سوې ده. افغان چارواکو تر اوسه د پاکستان د دې وروستي اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. تمه ده چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپلې درې رسمي ورځنۍ لوبې له رواني چهارشنبه پیل کړي او بیا به درې شلوره او یوه ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټن راشد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ویست انډیز په وړاندې د لوب لړۍ ته ټول چمتووالی لري او د لوبو پیل ته سخت انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسله والو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې دغه کس شریف نومیږي چې په بابک مشهور و. د شغلی رحیمی په حواله تورن کس د هودخیل اوسیدونکی دی چې په وسله والو غلاو وژنو، د موټرو په غلا شوکونو او د 3 میلیون افغانیو په ارزښت په غلا تورن دی. دغه کس د کابل د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول سوی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیولو د پیښې 24مه کلیزه ده. د 1999 کال د نومبر پر 4مه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی مواصلان په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د 444 ورځو لپاره یې 250 امریکایي ډیپلوماتان برمته وساتل. د امریکا د سفارت نیول او د ځینو امریکایي ډیپلوماتانو برمته کول د دې سبب سول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای پرون یکشنبه په تهران کې زرګونو محصلانو او زده کوونکو ته په وینا کې ویلي چې هیواد تر اسلامي انقلاب وروسته 4 لسیزې له امریکا مخکې سوی دی. هغه یو وار بیا له امریکا سره خبري رد کړې. ځینې کسان خیال کوي چې له امریکا سره خبرې د هیواد ستونزې حلوي. دا یوه تېروتنه ده. سیال لوری په خبرو کې زموږ ناسته د اسلامي جمهوریت د په ګونډو کولو په معنا بولي. بالاخره ټول وایي چې موږ په سخت اقتصادي فشارونو او بندیزونو ایران په ګونډو کړ او خبرو ته مو اړ ایست. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون څخه ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. په بدل کې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړای سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. ډونالډ ټرمپ د کالیفورنیا د والی گاوین نیوسام پر هڅو انتقاد وکړ چې په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مدیریت لپاره یې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده نه د ایالت. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته والی راځي او له فدرال حکومت څخه مالی مرسته غواړي. تیرې میاشت د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې اور بل سو چې کورونه ویجاړ کړل او خلک یې مجبور کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیره اونۍ اضطراری حالات اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړی اور لګیدلی و چې تر سلو زیات کسانی په نتیجه کې مړه شوي وو. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. جرمني په دې برخه کې څومره مرسته کولای شي؟
جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلو چارو کې بریالی نه و.
ډېر ښه حرکت مو مونږ نه دی لیدلی او زمونږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو دغه حرکت لپاره دغه اصلاحی برنامه په کار د چې وای د عملی شي.
په بهرانی موضوعات کې ورچې په لبنان کې یو ور بیا خلک لار کوڅو ته په مظاهرو راوتلی دي، د ژوند رنگونه هم خبرو.
ما خپل زیوز کور می په افغانستان دلته او پاکستان ته شاګردی لپاره لاړم. الحمدلله کار می زده کړی ده، ځان می مصروف کړی ده.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي په کابل کې په باسونو کې د انتخاباتو موضوع او د سولې د پروسې بیا پیل شامل و. مارکوس پوتزل ویلي چې جرمني به په دغو مسایلو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي ویلي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. شغلی پوتزل پرون ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره کتلي دي. سپی الله ستانکزی او پدیړه نور تفصیل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلان خپل ملاتړ ښودله. دا خبره د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د خغلی پوتزل په حواله خبره شوې. خغلی پوتزل چې په خوایې له طالب استازي سره هم لیدلی، وړاندیز کړی چې هیوادي د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړین همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره په ارګ باندې کې په لیدنه کې هیله ښودلې چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پوتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبرلانو ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان له سولې د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستای. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې چې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي، هغوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړو او همکاري یې کړې ده.
در کنار مردم افغانستان بودن و همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړې چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي په همدې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکرې، سیمه ایز او نړیوال اجماع او د خي حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمه مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبري وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پوتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پښتنه دا ده چې د یو دریم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه آسان چاري کولای شي. افغان حکومت له خپلو متحدینو او نړیواله ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستانه بهرني ځواکونه نه وي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې ویلي چې جرمني د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره پرون په ارګماڼۍ کې کتلي. پوښتنه دا ده چې د یو درېیم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره همکاري کولی سي؟ سفی الله ستانکزي دا او ځینې نورې پوښتنې په جرمني کې له یوه میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل څخه کړي دي.
په بن ښار کې لومړی د سولې کانفرانس منځته راغی چې په هغه کانفرانس کې جرمني اهم نقش درلود او بالاخره د افغانستان موقت اداره منځته راغله او بیا وروسته نورې ادارې منځته راغلې. یعنی جرمني د 2003 کال نه په دې خواته ډېر مثبت او مهم نقش لوبولی ده او بالاخره یو د افغانستان د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. ولې هغه څه چې اوس جرمنیان ورسره څه ناڅه په مشکل سره مخامخ دي، هغه دا ده چې په جرمني هېواد کې دننه په پارلمان کې یا بوندستاګ کې جرمني خارجي سیاست چې هغه په افغانستان کې غواړي وروبي لږ تر څه ناڅه تر پوښتنې لاندې راغلی ده. هغوی ځکه چې جرمني د لومړي ځل دپاره د ناتو د ساحې نه بغیر سرتیري هغوی افغانستان ته لېږلي وو، بیا هغوی افغانستان ته جګړه کې برخه درلودله، نو دا د جرمني دپاره یو لویه ننګونه وه په واقعیت کې. په همدې لحاظ باندې هغوی تر فشار لاندې راغلي دي چې هغه مرسته چې جرمني هېواد د 2001 کال نه راپدې خو کړې دي، هغه مرسته یا هغه مثبت لاسته راوړنې چې کوم منځ راغلي هغه د لاسته لاړې نه شي. نو په همدې اساس باندې جرمني هېواد یو ور بیا وغوښتل چې خپل نقش بیا اساسي شکل باندې ولوبوي. بلاخره تاسو ګورئ چې مارکوس پوتسل یو ور بیا غواړي چې د افغانستان په مهمه مسله کې چې هغه د سولې پروسه ده یا دغه کشاله ده نقش
وروبوي. د جرمني خاص استازي له طالبانو سره دوی لیدلې دي او افغان حکومت سره هم دغه دي ناس دي. څوره څه فکر کوي څومره به د اړیکو په جوړولو کې جرمني مهم رول ولوبوي؟
چې وخت چې اورزلا فان در لاین چې مخکې د جرمني د دفاع وزیر و، هغه اوس د اروپین کمیشن یا د اروپا د کمیسیون د مشر په توګه ګومارل شوی ده. دا ډېر یو مهمه مسله ده چې جرمنیانو د لپاره، یعنی دا تنها کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا په ټوله کې د اروپا نقش ده. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې جرمنیان تقریبا په اروپا کې لومړی اقتصاد ده او په دنیا کې څلورم اقتصاد ده. او تاسو ګورئ چې جرمنیان اساسی نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې نقش لري. نو پرانده اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري. او زما په باور باندې هغه تیر بند اول چورتایي بیا بند دویم چې من سره غي له بعد مرغه چې جرمنیان اونو شو کولای چې طالبان او حتی یا په هغه وخت کې دا فرصت ته مناسب نه و چې طالبان و حاصل شي چې په بناول کې د خپل دوام کې برخه واخلي. نو پرندې اساس باندې غیر خاصې پایلې نه درلودي. ولی اوس جرمنیان غواړي زما په اند باندې لاته سدي په داګه باندې داسې نه دی ویلي. ولی زه فکر کوم چې جرمنیان غواړي چې دریم بن کانفرنس رامنځته کړي او په دریم بن کانفرنس کې دوی غواړي چې ټولې غاړې چې هغه په افغانستان په کشاله کې دخیلي دي هغه راوړي په بن په کانفرنس کې سره جرګه کې او بلاخره داسې یو میکانیزم منځته راوړي چې په هغه کې یو تلپاتې سوله منځته راشي.
په جرمني کې میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل و چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځنګړي استازي د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې د بشري حقوقو د څار ادارې د یو راپور په حواله په یو مقاله کې لیکلي د افغانستان ته هجومي ځواکونه چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای ملاتړ کوي ظلمونه کړی دي. د لیکنی په حواله د بشري حقوقو د سر ادارې په یو تازه راپور کې ویل سی وی چې دغه افغان ځوکونو بیل دی چې حساب کتاب سره وسی یو لړ ادامونه او نوري جدي سرغړونی کړی دی. د لیکنی په حواله دغه ځوکونو د شپې په مخه د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قانوني ډول ملکیان وژلي، په جبر د توقیف سو کسانو د لا درکه کېدو سبب سوي او پر صحي مرکزونو یې په دې پلمه حمله کړي چې ګواکې د پرتی وسلولو درملنه پکې کیږي. د یوریشیا ریویو خپرونې په لیکنې کې راغلی چې په تیرو دوو کلونو کې په دغسې چاپو او هوایي عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه زیاته سوې ده. د لیکنې په حواله د بشري حقونو د سر ادارې په دغه 350 مخه راپور کې د 2019 میلادي کال له وروستیو د 2019 میلادي کال تر نیمایي پورې پیښو ته کتنه سوې ده. د راپور په حواله په دې موده کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې له ملاتړه برخمنو افغان تهاجمي ځواکونو ځینې داسې جدي سرغړونې کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدای سي. په لیکنې کې د امریکا متحده ایالاتونو ته لارښوونه سوې چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره په ګډه د ټولو هغو ملیشه ځواکونو د منحلولو او بې وسلې کولو اقدام وکړي چې د رسمي ځواکونو له چوکاټه د باندې فعالیت لري. د یوریشیا ریویو خپرونې په یوه برخه کې راغلي وسلولو طالبانو هم په وار وار له جنګي اصولو او د بشري حقونو له نورمونو سرغړونې کړي دي. په دغو سرغړونو کې هغه بې توپیره حملې هم شامل دي چې په نتیجه کې یې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خود لیکنې په حواله د طالبانو دغه ظلمونه هیڅکله د افغان او امریکایي ځواکونو سرغړونې نه توجیه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی تر ډیره د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب او له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي اقدامات کړي دي. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین په تخار ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د 9 زده کوونکو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه تیر شنبه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو کلي د ابو زر غفاری ابتدایي شونځي پر زده کوونکو سوې ده. شغلی هجری ویلي څرنګه چې دغه کلی د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دی نو د پلټنې لپاره د پیښې ځای ته پلاوی نسیت لري. ګارډین ورځپاڼې د تخار د امنیه قومندان سمونمل میراج الدین سادات خبري راخیستې چې ویلي دي د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ وو. امنیه قومندان په دې پیښه کې وسلول طالبان په لاس لرلو تورن کړي چې په تخار کې په وروستیو کې فعالیتونه زیات سوي دي. په ځنګړي ډول په درقد ولسوالۍ کې د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه وسلول طالبانو په 13 اکتوبر میاشت کې د تخار د مرکز تعلقان په ګډون په څو ولسوالیو کې پراخې حملې پیل کړې خو افغان امنیتي ځواکونو په شا وتنبولې. دا حملې په داسل کې وسوې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. د ورځپاڼې په لیکنه افراطي وسلول زیات وخت د سړک غاړې بمونه افغان امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کوي خو په دغو چاودنو او د دوی په نورو حملو کې اکثره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. و بجه او اتلس دقیقې سوې. د افغانستان جمهوري ریاست په بهرنیو چارو وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. جمهوري ریاست وایي چې د دغه وزارت د پخوانی رهبری پر مهال په بهرنیو چارو وزارت کې زیات ستونزې وي چې اوس باید اصلاح سي. واصل وصل او په دې اړه نور تفصیل.
د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی له استعفا نږدې 2 اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشر مڼې په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل ولسمشر مڼې د دغه وزارت د پخوانی وزیر لکړنو راضي نه وو.
نه حکومت راضي نه وو. دلایل مشته، موارد مشته، به کې دیسی به جزئیات باندې خبري وکړو خو هغه ماموریت چې د بهرنیو چارو وزارت درلود داغه په تحقیق کې مونږ یو څه ناخوالې لیدلې دي او ډېر ښه حرکت مونږ نه لیدلې او زمونږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو دغه حرکت لپاره دغه اصلاحي برنامه په کار ده چې باید عملي شي.
تشکیلاتي پرسوب کار اهل کار ته نسپارل، د شخصي او ګوندي مداخلو ختمول، په سفارتي او قونسلي چارو کې ستونزې، هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقي په برخه کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. دغه په خبره په بهرنیو چارو وزارت کې اصلاحات دوه پړاوونه لري چې یو بیړنۍ او دوهمې د اوږدمهاله پلانونو پلي کول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړې چې د بهرنیو چارو وزارت د خپل کړنلارې سره سم باید په سیمه ایز او نړیواله کچه د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا پر مرکز بدل شي. تر دې مخکې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی په خپل استعفا لیک کې لیکلي و چې د ملي والی په حکومت کې کاری فضا مطلوبه نه ده. ښاغلی ربانی په خپل استعفا لیک کې نیوکه کړې چې د اصلاحاتو د شعار تر سیوري لاندې داسې مغرض چلند کېده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکی او بنسټیز کوونکی ده. هڅه مو وکړه ډېره د ښاغلي ربانی او نوموړي ته د ځینو نږدې کسانو غبرګون هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. خو له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایه ریاست په بهرنیو چارو وزارت کې د ښاغلي ربانی فعالیتونه د پام وړ بللي دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند مدني فعالانو د برېښنا ریاست دروازه وتړله. دوی ادعا لري چې د برېښنا ریاست مسؤلان د برق له ادرسه راټولېدونکو پیسو کې خیانت کوي. الیاس دایی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د ښار پر عمومي سړک رنګه پرشونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه ښار د یو عمومي سړک پر دواړو خواوو لار تړلې ده او د برېښنا د ریاست مخې ته چې د ښار اوسېدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برېښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلو واټ لوړ مصرف په غوسه کړي دي. سپین ږیری ګل آغا هم د دوی سره په دې اعتراضي خیمه کې ناست دی. دی د ځان سره یو بیل او یو د درخواستي کاغذ هم لري. ګل آغا وایي په کرایي کور کې اوسېږي. د ګوتو په شمار ګروپانو باندې د برېښنا ریاست 20,000 افغانۍ بیل ورکړی دی.
مخکې مخکنی بیل مې راغلی 350 افغانۍ، په دا بله دوره کې راته رالی 1,832 افغانۍ. ولې وراله مریضه مې ورته وکړه درخواست مې وکړه چې ورکه زه کرایه نشینه سړی ورغلی په کرایه باندې. مخکنی بیل 350 راغلی، دا ولې 8,000 افغانۍ رالی؟ ول د غونډې چلولې دي، مال نمې دي چلولې، برقي مو بوتي، کیلو واټ مو کتي، رام مو سی مو کتي، ورته تقریبا 800 کیلو واټ اضافه راپسل کړو. دا د دوی په خپل ثبوت، دغه اسناد هغه ثبوت را سره دي. ما ته وزره 1,842 تابل کزما بیل راغلی دی 1,800 افغانۍ د دوی د دفتر چې مرستلې
د برېښنا د ریاست پر مسولینو تور پورې کړ چې د خلکو څخه د مصارف په نوم راټولېدونکو پیسو کې اغلا کوي او دوی ته لوړې تعرفې ورکوي. دلته دوه نور قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل دوی میاشتې مخکې هم د ورته اعتراض پر مهال دوی ته د مسئلې د حل ډاډ ورکول سوی و، خو نتیجه معلومه نه سوه.
ریاست شرکت دی ولې که دوی غلا نه کوي، دغه زموږ پیسې چې هر څو دوی اخلي دا په حساب د واردات دولت کې تحویل کړي. دوی ولې ځان د شخصي اکاونټ خلاص کړی، په خپل شخصي اکاونټ کې جمع کوي، وروسته د غلا پیسې راباسي، اضافي روپۍ د واردات دولت په حساب انتحویلوي.
تجارت یې پر موږ شروع کړی دی ورور، موږ په ګاز سره دغه ارزانه تمامېږي. موږ قسم خدای چې خپل جنریټر چې خپل شخصي وچلو ته دغه ارزانه تمامېږي. برق زموږ دی، دغه موږ تر په ډالرو پر موږ باندې دی. وای موږ په څلور سنت موږ قرارداد کړی، نو زه ستا په قرارداد څه کار خدای زموږ خپل شخصي برق دی.
د برېښنا د لوړې تعرفې مسله کلونه کېږي چې نه حل پاتې ده. خلک وایي د کجکي برېښنا چې د هلمند د سیند په اوبو تولیدېږي په لوړ قیمت نه غواړي. مدني فعال عبدالولی پتیال او حاجی راز محمد راتول د برښنا د ریاست دروازه به تر وغو بندوي او دوی به خپل اعتراض ته دوام ورکوي چې د برق په تعرفه او د هر کیلو واټ برښنا په قیمت کې کموالی راځي.
خپل غلا په خاطر باندې دوی دغه بیل ورکړي. تر هغه زمانې څو چې بلان نه ارزانه شوی، د خیمه به ولاړ یم، دغه مشران ځوانان ټوله بدلی ورته ناست دي.
د خدای شتو کار نور نشته، دغه خیمه به تر هغه ساعت ولاړ یي چې دلته موږ ډوډۍ هیڅ څوک ډوډۍ نه راځي. په وږي نسبي
د هلمند د برېښنا ریاست د لشکرګاه د اوسېدونکو او مدني فعالانو ټول تورونه ردوي. د هلمند د برق رئیس انجینر وحیدالله ازادي راډیو ته وویل د تعرفې د کښته کولو مسله د دوی تر توان لوړه ده. دا کار یوازې برېښنا شرکت هم نسی کولای.
دا د برېښنا شرکت په صلاحیت کې نه ده. یعنی برېښنا شرکت خپله چې خلکو جوړ کړی دی، څلور وزیران دي چې آیاتي مدیره ورته وایي چې د آیاتي مدیره د مجلس په تایید دا بیا د یعنی تعرفه یا کښته کېږي، یا به د خلکو د قناعت بخش جواب ورکوي چې موږ په دې خاطر د تعرفه تاسو ته یا کښته کوو یا نه کښته کوو.
د برېښنا شرکت د اصولو له مخې چې څومره برق مصرفېږي هغومره ګرانېږي او قیمت یې لوړ ځي. د هلمند برېښنا د 0-200 کیلو واټه په 2 افغانۍ، تر 200 کیلو واټه پورې په 5 افغانۍ او تر دې لوړه په 13 افغانۍ کېږي چې د موترزونو په خبره تر وارداتي برېښنا ګرانه تمامېږي. محمد الیاس تایی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. په زرګونو لبنانیانو پرون بیا د دغه هیواد په څو شارونو کې مظاهرې وکړې. دوی د اداري فساد په وړاندې د ژغ پورته کولو لپاره سړکونو ته راوتلي دي. د اکتوبر د 18مې د دغو مظاهرو په نتیجه کې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ورکړې، خو مظاهره چان وایي چې د پراخ اداري فساد په خاطر باید ټول سیاسي چارواکي له دندو لرې سي. سپیولا ستانګزي په دې اړه راپور برابر کړی دی.
بیروت، سیدون، تایرا او د لبنان څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د پراخو مظاهرو شاهد وو. پرونۍ مظاهرې داسې وخت وشوه چې لږ مخکې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې چې ګڼ مذهبه هیواد دی، شیعه او سنی مسلمانانو او عیسویانو په دې پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. پرون شپه د بیروت په مرکزي میدان کې مظاهره چان سره غونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول. ګڼې ښځې هم د مظاهرو له پیله تر دې دمه له سړیو سره یو ځای ولاړې دي. یوې مظاهره چی امینه همیه وویل د خپلو حقونو په خاطر له کوره راوتلې ده.
زه دې ته نه یم راغلی چې زړه مې غوښتل سیاسي مشرانو دې کار ته اړ ایستې یمه. که هغوی موږ ته زموږ حقوق راکړي وای دلته نه راتلو. موږ دوا، درملو او برېښنا ته ضرورت لرو، دا مو حق دی. د عامه خدماتو ادارې لوټ شوي، موږ خپل حقوق غواړو بل څه نه.
یو بل خزه ابیر مراد چې له ترابلس د مظاهرو په خاطر بیروت ته لیوه وویل بدلون د خلکو په لاس راوستل کیږي او خلک د همدې لپاره د مشرانو په وړاندې درېدلې دي. له تایره خاره چې حزب الله ګوند پکې ډیر نفوذ لري هم ګڼو خلکو د بیروت مظاهرو ته ځانونه رسولي وو. حزب الله چې ګڼ غړي یې د حکومت وزیران او چارواکي دي له خپلو پلویانو غوښتي چې په مظاهرو کې برخه وانخلي. سیدونه او ترابلس هم چې سنی مسلمانان پکې میش دي د سختو مظاهرو شاهد وو او خلکو د چارواکو په ګوښه کېدو ټینګار کاوه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر نن څخه به خپل قونسلګری تړي او معلومه نه ده چې کله به بیا پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یو تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلولو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو